سلام او سهار مو په خیر. په افغانستان کې 15 بجې شوې د خبرونه په لندو خبرونو پایلو. په افغانستان کې د ایران سفیر او ځنګړي استازي حسن کاظمي قومي طالبانو ته تریوي میاشتې وخت ورکړی چې د دوی حق ادا ورکوي. هغه له یوې ایراني ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو خبره خلاصه ده، ځکه د دله قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلچیدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلچیدار اوغلو پرون ویل کې انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړي او قلچیدار اوغلو 4.38% رای ترلاسه کړي. ترکیه کې مدوی پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می پاتې وشتمه وشي. د افغانستان خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په وینا تیره شپه دا خبر ورکړی چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشنل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له میلمستیا د ستنېدو په حال کې و چې طالبانو نیولی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکرایني پیلوټان د F-16 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکرایني پیلوټان داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سمبالوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې کړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه لري چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له امله لکیف سره پوزی مرسته کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. د هیواد د ګډ دریز نه خبر چې واړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکر ګرځولي پرانستې وي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکې زیات شوی دی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاسه شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. ازادي رادیو اوري نن شنبه ده د غوي دیر شمو د می شلمنیټه. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا، خو داسې مال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تیر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولي او د څه لپاره کیږي؟
چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي.
د هلمند اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی چې نو دوی حق آب ورکړي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کار روزګار دی. لیو ټیکسي چلوونکي به یې واوري چې اوس یې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت که خو کارونه خو دلته چون چې تیل ارزان او کاروبار د هر چا کاروبار خو
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو ورچان هم درته خبروم. نور مهم موضوعات هم شته، ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. د چین جمهور رئیس وایي په افغانستان کې به د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له ګاونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ آسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغونې چارې ترسره شي. شي جین پینګ دې غونډې ته چې پکې د منځنۍ آسیا پنځه ولسمشرانو برخه اخیستې وه وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت پخپله ونیسي او خپله دفاع پخپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکارۍ ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یو ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تیرو څه باندې یوویشت میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانګسي د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند وې لارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بیلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغونې لپاره کار کوي.
اوریدل مو چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ پریانمو د افغانستان د جمهوری وختون کې خوځښت سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیسته ده.
خدمت دوه مسائل، یو مسائل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم لري او نړیوال مشروعیت هم لري؟ نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما د یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغه کې سرمایه گذاری وکړه. دی صرف غواړي چې دغه ځان ته یوازې افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې هغه خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه گذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چېرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملا ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړې دي، ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ډېر ژر که طالبان تړون ورسره وکړي، دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخارز وکړ چې یعنی دیو دغه خبرې چې کوم دی یوازې کاغذ په مخ دي، تر اوسه پورې حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي چې هغه د مسو عینک دغه چې هلته به د نیم میلیارد ډالر سرمایه ګذاري کوي، اما تر اوسه پورې هغې هغه سرمایه ګذاري ونه کړله. نو په دې خاطر باندې نور قراردادونه همدې د خاطره امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو که چېرې یو وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلف شي.
دغه تفاهم نامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سي که چېرته دغسې تفاهم نامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي، څه قانوني جنبه به لري؟
دا خو هسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین غواړي چې د طالبانو سره رابطه ولري او خپل هغه غټ هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي، او په دې خاطر باندې د طالبانو سره یعنې غواړي چې هغه رابطه وساتي. اما عملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړې نه ده، یعنی قراردادونه خو مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږدي او بیا یو وخت کې ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو خوځښت سیاسي چارو مسول ویان شاه محمود میاخیلو چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ سیوات په رسمیت نه دی پیژندلی، حتی خپله چین هم او ترخوا دوی د جمهوری نظام پر مهال هم د پانګونې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه و کړی، اما تازه یې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې راپورته شوي او پښتنو ته ځواب وایي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي طالبانو ته تر یوې میاشتې وخت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. هغه یو ایراني ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړې ده طالبان باید د 1351 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه ورکړي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران تن پریدی نو وایت زواب وای. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په شکل ویلی دي طالبان په دې پوهیږي چې کچیر غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضی تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري، خو هغه په دې اړه چې لوی میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هغه مهال به ولیدل شي. دا د یو ایراني چارواکي چې په افغانستان کې عملا دنده لري تر ټولو سختې او تیزې څرګندونې دي. ایران له افغانستان سره د اوبو د شخړې پر سر د درې ورځو په ترڅ کې دا درېیم ځل دی چې عملا طالبان ملامته کوي او نیوکه پې کوي. وروسته تر دې چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی طالبانو ته د هلمند د اوبو په سر خبرداری ورکړه او طالبانو بیا په یو اعلامیه کې هم دا خبرې رد کړې او تکراری وبللې او تر خوا یې دا یې هم وویل چې باید تکرار نه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ویلي چې د طالبانو خبرې په کلکه ردوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل صد او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند جوړېدو ژمنه په خپله ایران د 1951 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم دپاره به درې بندونو دپاره افغانستان ته پیسه ورکوي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فرود باندې جوړېږي او پیسه به ایران وکړي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند د اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه ته ژمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 15مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي، چې دا د شوي تړون د 3مې، 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15900
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې په مهماتو ککړ دی او ډیری تلفات هم ماشومان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک خبري اعلان ته ویلي د روان کال جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې په دې هیواد کې د بمی چاودنو له امله یو سل څلور دېرش ماشومان معلول یا وژل شوي دي. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودېدونکو توکو قرباني شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودېدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمېر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودېدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسېدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ده نه کلن زوی او شپږ کلن وراره څو میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، ولاړم او ومېلېده چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته څلوېښت کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې یې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی له ماینونو او چاودېدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو را وړوي نارنجا کوسر شی و کور ته را وړوي دلیا چې ټاکولی ورکمې کړی و هغه شهید سوپی نور پنځه نفره زخمیان و هغه نصب د غټو کې ډېر ماینونه درې څلور نور ما خپله ولیدو هلته
ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمی چاودنو له امله یو سل څلور دېرش ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هېواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډېری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بې وسلې له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅې کړي د چاودېدونکو توکو قرباني کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان از ون اف د موست
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډېر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. د پسه کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې یو زر او څلور دېرش ماشومان د چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډېری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکیزا په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کړکېچ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هره ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت ویاند زبیع الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هېواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټون او څېړنې ته اړتیا لري چې توان یې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. په خپله طالبان چې شاوخوا شل کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د ایم ډي سي ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت یو سل شل تر یو سل پنځه ویشت کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف پر ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې دوه ویشت سلنه بودیجه لري.
وړاندې لیدي چې یو ځل د افغانستان عامه ژوند ته ور وګرځو او د خلکو د کار روزګار په اړه وروستیو بدلونونو د هغوی په ژوند څه اغېز کړی دی، تر خوا یې اوس ګټه وټه څنګه ده. په دې اړه باندې د ازادي راډیو د پروفایلونو یا د یوې خاصې کیسې په لړ کې درته د یوه ټیکسي چلوونکي د ژوند ورځنۍ چارې او ګټه وټه وړاندې کړم او دا چې هغه اوس څه وایي، ګټه یې وڅنګه ده، په جمهوریت کې څنګه وه، اوس په البته لدی موضوع وړاندې د افغانستان په اړه بیلابیلو لویدیځ کې خبرو شوي او رسپانو هم مهم مطالب خپاره کړي دي چې د سنیو لنډیز به واورو.
له بنگلاديش خبریدونکو ورسپانې ډیلی سن پرون د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمه پر ورځ په نیویارک کې خبرلانو ته وویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بېوزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغېزمن شوي دي. د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې له دې ډلې به 3 لکه 15 اویا زره د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 104 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د دې په وینا زیاتره دغه ماشومان د وسپنو د ټوټو او کباړ په ټولولو بوخت و چې ورسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1 میلیون او 6 لکه دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبریدونکي ملټري ټایمز خبرونې په خپله تازهګڼه کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې په بریتانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنځمې پر ورځ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغو مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګ لخوا له بشري حقونو سرغړونې شامل دي چې د خبرونې په وینا د اوسنی افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټري ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې له 18 په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقوقو د سرغړونو 1300 پیښې ثبت شوې دي. ملګرو ملتونو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او څنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې 240 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندې اوري تل شي. یوازې یو کلیک اساسي کول شي تاسو حالت موږ سره یو ځای کی او زموږ خبرونه هلته پر ژوندۍ لګسه ډول شي پر رادیو کې اوري پر ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري. کېدای شي ځینې دوستانو ته د ازادي رادیو ډاٹ کام وی پاڼه زموږ وی پاڼه چې دا خلاص نه کی خو فلټر شکنو نه زموږ پر ټولنی رسنیو کې لار خوښ شته کولای شي هغه تعقیب کړئ. لږ وروسته بیا ډیر اسانه کولای شي زموږ وی پاڼه ته داخل شي. دا یادونه هم اړینه چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واځي مطالب نشي لوستل بلکې غاڼې مهمي ویډیوګانې او نور تصویری راپورونه هم شته چې کولای شي تاسو یې ولولئ. د ازادي رادیو خبرونه هم اته البته اونیزي خبرونه، تفریح خبرونه او نور هم شته دی. تاسو کولای شي چې هلته ولاړ شي او د یو کلیک په کاغلو سره باندې وګورئ او یا واورئ او ولولئ. او زموږ لږ منی سرسم په افغانستان کې دی کده خبرو اترو او کیسو لپاره بل څوک نه وي نو په ټیکسي کې چکینی ټیکسي چلوونکی در سره حتمن د زړه خبرې پیلې. خاطر پردیس د یو ټیکسي چلوونکي سره د کار او ژوند په اړه غږیدل او دا راپور یې په جوړ کړی دی. دا راپور په خار کې د ګڼه ګوڼې او شور په غوږونو باندې پیلې.
د څلورو ماشومانو پلار 15 کلن نورګل د کابل ښار اوسیدونکی دی. نورګل د تیر یوې لسیزې راپه دې خوا په کابل ښار کې ټیکسي چلوي. نوموړی چې په اوکراین کور کې ژوند کوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې کاروبار یې ښه نه دی خو بیا هم خوښ دی او دوام به ورکړي. له نوموړي مې د ورځني عاید په اړه پوښتنه وکړه.
جمهوریت کې خو کارونه خو ګلتا چون چې تیل ارزان او کاروبار د هر چا کاروبار خو غریبی کېدله. چې کله جمهوریت سقوط سو امارت راغی طبعا چې بیې لوړې لاړې، تیل ټیک شوي دي، کراګانې جیږې دي، خلک وسه نه لري چې مخکې به کم چا که 1500 در بس نیو نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا هغه 2000-3000 داسې غریبي کېدله. اوس تقریبا هغه چې ډېر کوشش وکړو 1000 روپۍ 1500 روپۍ هغه هم د مصرف سره.
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده،
چا کرایه ده، یو دوست مې راکړې ده، زه خپله ټیکسي نه لرم، دا مې د یو دوست ده نو ما ته یې راکړې ده، خپل روزګار باندې چلوم.
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. سپین او زیړه ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي. له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه وپوښتل.
دا خو ډېر ښه کار ده، خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده.
پخوانی خلک وایي یا به پیسې ګټې او یا به کیسې ګټې، خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي. اوس بیا د کیسو خبره تر پیسو ډېره ګرمه ده، ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقۍ په اورېدلو بندیز لګولی دی، او ټیکسي چلوونکي له ډېرې زړه تنګۍ هم ناچاره دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او یو مجد سره څاري ساسي بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه هم شته. مخکې له دې چې تاسو خبره کوم یادونه کوم که ازادي راډیو ته خپل پیغام راستول غواړي، خپل زموږ د واتساپ شمیره چې همدغه پیغامونه په وروستیو کې اعلانېږي هغه له ځان سره نوٹ کړئ. خپل ټول پیغامونه چې تاسو غواړئ سیمه کې مو کومه ستونزه وي یا هم د بلې داسې مسلې په اړه باندې چې غواړي هغه رسنیز شي، کولای شي ازادي راډیو ته خپل غږیز پیغام ثبت کړي، موږ ته یې راواستوي. د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې به موږ ستاسو غږیز پیغامونه په یو او بل پسې نشرو. اوس هم د خپرونې په وروستۍ کې ستاسو را رسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دا ما راغ د سره شیر کې وروره دغه مجاهدین وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بې رحمي ظلم سره کوي وروره، دغه مکوي دا شکار ورته ونه دي. دا مجاهدین دا ما راغ واوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف الله استاد کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسې د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنی دغه زموږ لاره جوړه سي د کندهار سره چې روان سي دغه در کجور پرې معنی 15 ساعته لار ده چې اوس جوړه سي معنی سمه سي، بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسې د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي. ډېرې خرابې دي چې رود راسي مندونه دي، معنی زموږ مچران بیا 3-4 ورځې پر هغه منده باندې نه شي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لاره جوړه سي، زموږ مریض تر ځایه نه رسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جلال حدیث وزم لا پیغام در لګن لا دهربت ولسوالی څخه درته پیژنم. زما دا دولت او د مخابراتي مسولین څخه دا هیله او ارزو ده ترڅو مشت انټرنیټ ارزانه کړي. د انټرنیټ به ډیر زیات لوړ دي او زموږ واسط نه پرسیږي. نو د مخابراتي مسولین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې ترڅو مشت انټرنیټ ارزانه کړي، ځکه چې انټرنیټ بیخي ګران دی. جوړې انټرنیټ په 2500 افغانۍ نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسېږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې باید دي 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.